أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخراغلی. په دې خبرونه کې د دروغو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري.
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفی صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان ته خبر ده چې نو هغه که الله ورته عفو ونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د دغه شخصیت د منځ ځي. او دروغ ویل دا د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی، د عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځه کوچنی وم زم د مور سره وم، امور ماته چې راشه واخله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که چېرته ستا په لاس کې چی نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک ورباندې باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دای پرس کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي. او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من حیث خالق ونه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ ووي فليتبوأ مقعده من النار، نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځانته ډکوي.
که دا راته وایي چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي، مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نورې څومره ستونزې رامنځته کوي.
مې ربانی وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم. په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي، نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه. هم دا یو کار د پرې ده. نو د رسول سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو طبیعي خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاده شوه. نو ما و چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي، نو هغه که ورور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي. حتی که دی په ستونزه کې هم وي، که دی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دا خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي. نو دا خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی، نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه دک وی همیشه لپاره بده کی سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکول شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان خپل ځان لوی وکړي، د مثال په توګه خپل ځان پوي وکړي، خپل ځان پیسېدار وکړي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه ته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټی دی او زما سکرتریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بستیج مزاوات بستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا یکذب مؤمن دروغ نه وایي کیدای شي بل ګناه وکړي کیدای شي شراب وڅکي کیدای شي غلا وکړي کیدای شي بل ګناه ورنسار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخکې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولا او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وجه چلاکه موضوع پویم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه دی او نه چلاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دیته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکړو بیا کورنۍ ته او ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص لري د صداقت څومره مثبت تمامې دلایسي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دغه ګټه واخلي او د ټګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع صادقین ای خلک تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئګي یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره ما اوسئګي تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکو انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کله لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب وو د مکه مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړ او چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړ او د صادق الامین دی نو ډیر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید د ښه وسیګو ذکر په کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانه رسول النبی سورة مريم سورة پنسم نمبر آيات دي اسماعيل عليه الصلاة والسلام دونو پیغمبران دا طول رشتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لومړی ګټه دا ده چې د انسان خپل صحت جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخې ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په ژبه باندې وي هغه په خوله باندې هم د دوی الله جل جلاله برکت اچوي د په خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی که چېرته تاوان هم وکړي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په د کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي ځکه چې دای چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سره ورته څه باندې امر کوي هغه باندې د کښنه چورته نه کوي او نه کوي او هم دا یو انسان د خپل ځان سره صادق وسیږي او د خپل کورنۍ سره صادق وسیږي د خپل ملګرو سره صادق وسیږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې و دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دې نه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضی منفي خبرې لیکي او بعضی دروغ لیکي نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي نو انسان هر چې ته باید صادق وسیږي اگر که چیرته په لیکنه کې وي اگر که چیرته په سوشل میډیا کې وي اگر که چیرته په بزنس او تجارت کې وي که چیرته په کور کې وي چې ترڅو دای خپل مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکو انسان انسان خوشیږي او ورسره معاملې کوي او بلعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دی دغه خلک تختی.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډیر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو وای ترغه چې اړتیا راتلل دروغ او کلی وران کړی وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه چي څومره خلک یو لبل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي.
رسول صاحب موږ تاسو امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبه والصدق طمانینه. وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه تپریدا او هغه شی وکوي چې تاسو په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډیر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروجن ته عفو ونه کوي نو جهنم ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډیره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاور وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشکیږي او خلک به دروجن انسان چې وپیژني بیا او ته واګ نه نیسي. بخانه تپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمې په ولا وو چې په ټوخه باندې به درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمې وخړه او چې ویل چې راشي لورا غي رمې ورنه باش کوي خلک بتول ورته ولا وغه نه وو د وې چې ټوخ تر سره کوم یوزل دوزل په درېم ځل باندې لورې ختم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دا خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه غوي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید درو باید ونه وایي. دغه انسان په کار کې برکت نوي په ژوند کې برکت نوي په صحت کې برکت نوي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دغه د مړي مثال لري. د متاسفانه چې د دې زونه د دروجن انسان زونه مړي نو د بیا خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکش کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که پریته باندې انسان سر هم ځي بیا انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترنینګ کړي. علما کرام وایي چې بس ځاینو کې دروغ ویل جواز لري هغه چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانای چې دی ستاسو په مقابل کې خوري ښه نظر لري او ډېر عالی نظر لري او ستاسو سره هستن ستون زنه لري. نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړي سره رلند کړی دا جواز لري. یوه لاس په جنگ کې دروغ ویل هم واجب دی جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو غوړي خپل دښمن باندې خویا بشي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاون تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یې نه پوره کولای دی ورته خاص سید زبردست وکوم ان پی او خاص حدود کې کډرو ورته وایي دی هم ان شاء الله استحرج نشته خو داس نیوج د انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زونه سره جدي شي د خزه د خوان تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانان تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سر دروغ او زیر دروغ او مختلف دروغ سره کړي وزل کوم ورځ ده لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډاریږي د ورسره لیکي چې د پلانکې ورځ ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې د جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیر وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې
بله ډاکټر صاحب. یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپیژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي؟ دغه
شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه وبانتیر کړی خو حتمن پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپل معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دا څو دایره لري. یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار فرصت مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو. او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بد ځنه دوستان دی لاند. دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده. دغه بل دایره ده قرآن کې هم ځین انسان ډېر لاندې دي او ځین انسان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه ده چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پېژندنه د خپل یو تخصص دی، دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي، متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي متاسفانه، چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل د انعامو د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چا سره چې تعامل کوم د هغې هغه جر زرا معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته را معرفي کړی، ځکه دا ډېر زیات مهم ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د ټیوټي پروګرام د یو ترینر دی متخصص د بحرین د هیواد نه دی، زه اوس ورته معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړی دی دوی ون سرفای دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستو چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی، ډېر زیات انټرویو ورسره کړی دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژني چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتاً د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جر، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید کړه معلوم کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځای کې چیاست الله مال او ملګری.
گو سمندر کدے راتا دے دنیا زمن شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگل پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکما ستا محبت زهر جام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما شراب گچھ حرام دے سوکما جد شراب گچھ حرام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکما خدای لگے لگے ما خام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما امر مد تند ننا کام دے سوکما
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
خپو هیګ چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد یم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آباد یم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خاد یم د جمعی رزونو زکا ماوی زبتا تیاد یم تادا فکر چر تکڑ پریزادیم پلر مال منو ورکو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرم داستا خبر غواری رم داستا خبر غواڑی رم داستا خبر غواڑی لکھ دل میں غنم غوڑی بارانو نہ آئے زرو نہ ماتی گی خو بے گول زرو نہ آئے زرو نہ ماتی گی خو بے گا والے زرو نہ آئے ترگ دزرا ترانش دیکھا
سترګې د زړه تران نږدې کړه چې پکې و ګورې د سرو وینو دندو نه آئے.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگی راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او هر څه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویل سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم. هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن. نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادېږي، خپله کورنۍ، او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اتنه ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واتساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 20 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زبد وطن نه لریما، او زه غواړم چې دا مغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا مغه مسائل رپورت کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شمه، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه، او مونږ هغه اصلي ورکوټو قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلانر شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو خودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټ مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کمه، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولی ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولی تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي که نه، خو ما دې شیانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنې ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلې او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، تا تچ هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی، او دغه احساس ما زبر ډیر ستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مې خبر شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یاد یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس دا غوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمن او زما مور چې هغه ډیر بډای ده، ویل هغه تا ته په هر مانځ کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ما ته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولی پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولی زیاته نه شي. سالیسه
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیواله رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی.
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدې ډیره خراب شوا چې چا د فساد د لاري، چا د خپلولۍ د لاري، چا د سمت د لاري، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغه به دولتي گزارشونه کول کنه چې ولا دی دسې وی دی دسې وی دی دسې وی، ما ویل چې ګوره خیر دی دسې وکي چې راځي دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځي د بدنامۍ نه د رئیسلو لپاره هڅه وکړو کنه. ولی ته زه دولتي رپورټ وکم، زه ولی دسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا خو دې غونډه کې څه شی وشو کنه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لري پرتی منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو، او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه، دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مگر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري. زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه مثال ته وایم، ما دا مسائل رپورٹ کړی وای، او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحی د خبریالي سره دا، او د زغوانم چې وزم پسې، کنه مسائل ما ته را نشي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی ده چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي، او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکي، او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي.
غزي صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټوکی للی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه وس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبه ارسه د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکړه او هغه خبره شي، بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي، چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره، د ژورنالیزم د اندی د پاره، او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسي رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې بریالی وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دی دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي د سې حالت تر اوسه دي چې د بیخي په کور کې نه یاد دي وطن نو تختی ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته د څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک تجمن پاتې سی او بے طرف خبرالی وو کی
سالی صاحب دا سخت ده اوس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبريال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وو کی نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیر سخت ده نو بیا خبريالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونکي او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی دا ډیره سخت ده دا ډیره سخت ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخت ده خو خبريالان دی لک تر لګه دی ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه د باید کوشش وکي مونږ چاته نشو ویل سالې صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل واسه کوشش وکي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېری منبع په یو مسله راوغږي
ځوان خبريال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم سالی صاحب تاسو نن خو دې ښه دا و باد لره تشکر
Oh, no.